السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته ورځ په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د آزادی رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د افغان حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې په ارک کې له شذو د جنسي خواهشاتو په اړه د دې خبرې تحریف سوې دي. پیل خبرونه کېږي. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي. د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په سعودي عربستان کې په یوه سرمشریزه کې برخه واخلي. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یوه کستر موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین له کبله وه. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرمز رسنوي ته ویلي چې په چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو د وسلولو حملې زیاتې سوي دي. پرون په کابل کې د نامعلومو وسلولو په برید کې دیني عالم مولوي شبیر احمد کموي ووژل سو. د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي چې په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل
شبه گذاشته بر اساس ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرنی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په شش ټپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشکونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي. شغل یورش وایي چې د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د دغه حرکت په خبره له دې کار څخه هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند پیغام رسول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په لیږلي سعودي پیغام کې وویل
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه لشرګاه ښار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر او په لارې کې به له زورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر موسی کلا ولسوالۍ پورې ځان ورسوي.
شغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بېلابېلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبه په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي. وروسته له هغې چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو د 2019 میلادي کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکون اعلان کړ، دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ په لوړه سطحه لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت وویل شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ته د شال سلمان په دغه لیک کې په سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي یاغنو لخوا د سعودي د تیلو پر یوه نلیک کې د بي پیلوټ الوتکې د وی حمله په اړه خبري کیږي. ایران په یمن کې د دوه حوثي غنمل تړ کوي. د پیښې په داسل کې سوي چې د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې دغه هیواد به په سعودي عربستان کې پلان سوي سرمشریزې ته خپل هیئت ولیږي او که څنګه. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ توکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره خبرې کړې دي. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو ابي ته ډاډ ورکړي. ټرمپ ښاغلي ابي ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډېر زیات احترام موجود دی. هغه د پینګ یانګ لخوا د میزایلو د توغولو سره سره د شو شیانو د پیښېدو اټکل وکړ. ولسمشر ټرمپ وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د او شینزو ابي د تهران او واشنگتن ترمنځ پر روان کړکیچ هم خبري وکړي. دغه کړکیچ د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولړ سوی دی. ډونالډ ټرمپ خبرلانه ته وویل هیڅوک په ځانګړي ډول زه نه غواړم چې بد شیان پیښ سي. دوی ویل فکر کوي چې ایران غواړي ورسره خبري وکړي. که دوی دا کار کوي دای هم خبرو ته تیار دی. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. لکه څنګه چې مو د افغانستان په داخلي خبرونو کې واوریدل، نن سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې لس کسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یوه کاستر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیس ماین له کابله وه. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې. د کابل له سټوډیو نور تفصیل له هغې څخه اورو.
د کابل د نننۍ چاودنه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې، د حج اوقاف وزارت کارکونکو پر موټر باندې یو مقناطیسي ماین و چې چاودنه پې کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې لس کسان ټپیان شوي دي، خو د حج اوقاف وزارت بیا وایي چې په دې چاودنه کې د غوی د کارکونکو یا همکارانو 15 کسان ټپیان شوي دي چې دوه مېرمنې هم پکې شاملې دي.
او د سیم روز متاسفانه 5 تن از همکارای عزیز ما زخمی شدند، اما کسی هنوز فضل خدا شهید نشده. زخمی ها را انتقال دادن به شفاخانه و صدای ما شنیدیم، یعنی خبرهای شنیدیم که گفتند که دریور شهید شده. دیگه او دقیق نیست، هنوز معلومات نداریم. در بین زخمی ها دوستان از خانم ما هستن.
د یادونه ورده چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوې ده چې کابل د کابل پر وخت و او 45 دقیقې وي. دقیقا د کابل د برکې څلور لاره کې کله چې دغه وزارت کارکونکي د دندې په لور روان و وزارت راتلل، د چاودنه پیښه شوې ده.
فیروزه جانې، په دې وروستیو کې پر دیني عالمانو هم په کابل او نورو ولایتونو کې حملې زیاتې شوې دي. دې مسلې په افغانستان کې څومره اندېښنې ولاړې کړې دي؟
بالکل، موږ لکه څنګه چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت سره خبرې وکړې، دغوی اندېښنې دا دي چې یوازې په همدې کال کې له شپېتو زیات د ټول افغانستان په کچه جماعتونه تخریب شوي دي د همدې حملو له امله. په هغه کې علماو ته مرګزوب له هم اوښتې ده. په همدې ورځو کې د افغانستان یو بل عالم مولوي صاحب ریحان هغه هم د همدغسې یو پیښې له امله ووژل سه. او د دوی اندېښنې دا دي چې که حکومت دغه برخې ته یا دغه مسلې ته او دغه دوی اندېښنو ته ځواب ونه وایي، پاملرنه ورته ونه کړي، نو د افغانستان د علماو او امامانو ژوند په خطر کې دی. او غوښتنه یې ورنه وکړه چې بالاخره د دوی ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
ډېر مننه د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې په کابل کې نن سهار په یوه چاودنه کې ځینې کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یوه کاستر موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین له کبله وه. دا پیښه په داسې حال کې شوه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملې زیاتې شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې پارک مانی کې له ښځو د جنسي خواهشاتو په اړه د سوې ادعاو پر سر د دې خبرې تحریف شوي دي. مریم مرداک دا څرګندونې پرون کړې دي. تفصیل سپی الله ستانکزی نوري.
په ځینو رپورټونو کې راغلي و چې مریم وردک د ولسمشر د پخواني سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی هغه ادعاوې تایید کړې وي چې پارک مانی کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. اغلی وردک د یکشنبې په ماښام په دې اړه په ټویټر باندې یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي دي په ټولنیزو شبکو کې خبرې تحریف شوي.
زما مصیبه په ټولنیزو رسنیو کې تحریف شوې ده. هیله مې ده چې زما د مصیبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
مریم وردک له ورلد ان ون نیوز هندي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې د شنبې پر شپه خبره شوه، د ولسمشر اشرف غنی د پخواني سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د ادعا په اړه چې ویلي دي په ارګمانی کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي تبصره کړې وه. هغې بیا په دې مرکه کې هم ویلي وو چې له ارګه څوک د خبرو لپاره زړه نشي ښه کولی او ښایي د دې پر ضد هم د همدغې مرکې په خاطر کمپاین وشي. د ولسمشر اشرف غنی پخواني سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی له خورشید ټلویزیوني شبکې سره په کې دا کړی چې ځینی وزیران د ولسمشر سلاکاران او د ولسی جرګې وکیلان د فحاشۍ په ترویج کې لاس لري، خو ارګمانی شدید خبرګون خودله. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې بې بنسټه دي.
شاغل احمدزی چې هغه دا وکړي د ټوله بې بنسټه دي او ټوله درواغ دي، شخصي اغراض باندې استوار دي. د جمهوریت ریاست حقوقي ټیم د لوی سرنولي د ادارې سره تماس نیسي او د دوی سغښتنه کوي چې د شاغل احمدی څخه وغوړي چې اغه ادهاوی چې دوی کړی دي دغه پاکله باید دوی ثبوت او اسناد راکړي.
چې خانسوري ویل حبیب الله احمد زید ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه شوی او لدې چې بیا په ارکی مقرر نشو دا ادهاوی کړي. د ولسمشر ویان د خپل خبرو په پای کې یو وار بیا د جنرال حبیب الله احمد زی خبري او د ملي امنیت شورا دی وی په خواني سلاکارې مریم وردک لخوا د هغه د خبرو تایید به بنسټه وباله او وی ویل چې څارنوالي به دوی دواړه جلب کړي. د افغانستان په دولتي ادارو کې تر دې مخکې هم د اخلاقي فساد په اړه رپورټونه خپاره شوي چې د خلکو له توندو خبرګونو سره مخ شوي دي. تر ټولو لوی او وروستۍ بیلګه د فوټبال د ملي ټیم د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې قضیه و چې له امله یې دغه فدراسیون مشر او ګڼ چارواکي له دندو لیرې او څارنوالۍ ته معرفي شول.
اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې په افغانستان کې د دینی عالمانو د ترور پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغانستان جګړه دینی نه استخباراتي ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په وروستیو کې په دینی عالمانو حملې زیاتې شوې چې تازه یې د مولوي سمیع الله ریحان او مولوي شبیر احمد کاموي وژنې وي چې په کابل کې ترسره شوې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د عالمانو د شورا په قول لیکل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا زر دینی عالمان وژل شوي. په مطلب کې له حکومت غوښتنه شوی چې د دینی عالمانو ژوند ته پاملرنه وکړي ځکه د مطلب د لیکوال په وینا دینی عالمان د ټولنې او خلکو په ویښتابه کې مهم رول لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې د افغان حکومت پر ضد جګړې ته د جهاد نوم ورکوي نو ولې دینی عالمان په نخښه کوي. دا مطلب لیکوال د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي چې اصلاً دا جګړه دینی نه بلکې استخباراتي ریښه لري چې ګټې سیمایزو او ګاونډیو هیوادونو ته رسیږي او تاوان افغانان ګالي. په مطلب کې همدا شوم راغلي دي چې وسلوال مخالفین ځکه دینی عالمان په نخښه کوي چې عالمان د دغه وسلوالو ډلو هغه ادعا ناسمه ثابتوي چې وایي په افغانستان کې جهاد کوي. وایسانا دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی او ارګ ترمنځ وروستیو ناندریو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په ارګ لګول شوي تورونه سپیناوی غوړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې خاغلی احمدزی په ارګ د اداري او اخلاقي فساد تور پورې کړی دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دي چې که څه هم د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه د اسناد څارنوالۍ ته وسپارل شي خو لیکوال غوښتنه کوي چې باید ارګ د دې تورونو د سپیناوي په هدف څارنوالۍ ته مراجعه وکړي او پر دې معامله د رسنیو په وړاندې پلټنې وشي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوي جنجال ته اشاره کړې او لیکلي دي چې باید د وکیلانو ترمنځ راپورته شوې شخړه حل شي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د ولسی جرګې وکیلان چې قانون جوړونکي دي نشي کولای دا ستونزه حل کړي نو افغانان باید د جګړې له ښکېلو اړخونو ګیله ونه کړي چې ولې 40 کلنه جګړه پای ته نشي رسولی. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېږي وکیلان باید رامنځته شوې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي او د ولسی جرګې ورځني کارونه پیل شي.
د خبرونه ورستای راپور اخلو. له 2 کلونو راهیسې د خوست په ګربز ولسوالۍ کې په امتحاني ډول د زعفرانو کښت پیل شوی چې حاصلات یې ښه نتیجه ورکړې ده خو بزګران وایي چې حکومت دې ورته بازار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
له 2 کلونو راهیسې د ډاکار غیر حکومتي مؤسسې د خوست د ګربزو په پاتلانو نازخیلو او اګدنوالو کلو کې په امتحاني بڼه د زعفرانو کښت پیل کړی چې بزګران نتیجه ښه بولي خو وایي چې تر اوسه ښه مارکیټ او سوداګر نه لري. د لالیکي په نوم یو خوستي بزګر آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډاکار مؤسسې په مرسته یې خپله 2.5 جریب ځمکه په زعفرانو وکرله چې 240 ګرامه حاصل یې ترلاسه
کړ.
د ګلبودین په نوم یو بل بزګر وایي چې بزګران غریب خلک دي او خرڅول ته ډیر انتظار نشي کولای نو که لاس په لاس ورڅخه واخیستل شي دوی به نه لاسته شي کیږي.
دله زعفرانه ډېره ښه نتیجه ورکړي دو باید خلک کنار نه وکاري زعفران وکاري یو خو پیدا دو یو خو صوب دی ډېر ښه بیډای دی ډېر ښه نتیجه ورکړي دو باید نشته بزور کې مارکیټ جوړ کړي چې زعفران ویری چې ډاره کې وخلي بزور کې خز بزور کې مارکیټ نشته دا غوښتنه مې نه لري.
بزګران دا هم وایي چې په غرنیزو سیمو کې ځینې وحشي حیوانات د زعفرانو بوټو ته راکوزیږي او دا بوټي خوري. د نصرت الله په نوم یو تن بزګر غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د توی ته د زعفرانو د فصل ساتنې